کتاب باز و خرائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د پروګرام ډیره برخه نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړی شوی دی، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان د حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو خپل سره نیول او زورول سملاسی پای ته ورسوي. دغه سازمان د پناه غوښتون کې د نړیوال ورځې په مناسبت چې نن د جون په شلم لمانځل کیږي دغه غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د دغه سازمان په حواله لیکلي دا کډوال چې پاکستان له نیولو او زورولو سره مخامخ کړي تر ډیره هغه افغانان دي چې د طالبانو له ناوړه چلنده تښتېدلي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي آسیا یوې مسؤولې دینو شیکا دیاسنایک ویلي د افغانانو وضعیت ته د نړیوالو نه پاملرنه د ژورې اندېښنې وړ ده. په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو شمېر میشتو افغانانو هم د دوی په وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند او زورونې په تړاو شکایتونه کړي دي. طالبانو بیا تر دې وړاندې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې دوی په افغانستان کې دننه افغانان یا د پخواني حکومت مسؤلان او کارکوونکي زوروي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څانګې کمپاینر سمیرا حمیدی ویلي د افغان ښځو او نجونو د جنسیتي زورونې عاملان باید ځواب ورکوونکي واوسي. هغې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 350مه ناسته کې چې پرون دوشنبه جوړه شوه وویل یو تازه راپور ښیي چې افغانستان کې ښځې د جنسیت په خاطر ځپل کیږي. د غونډې ته په دې اړه راپور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینټ او له تبعیض سره د مبارزې کاري ډلې وړاندې کړ. ښاغلي بینټ د افغان ښځو وضعیت له پخوا ترینګلی بللی او ویلی دي پر ښځو محدودیتونه او د هغوی زورول د بشر ضد جنایتونو په توګه ګڼل کېدای شي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو شورا پر پرونۍ ناستې لا رسمي تبصره نه ده کړې، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د ریچارد بینټ او د تبعیض په وړاندې د مبارزې د کاري ډلې د راپور محتوا ناسمه او بې بنسټه بللې ده. طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او 13 دسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند او موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله داعش سخته ځپل شوې او بله فعاله وسلواله ډله نشته. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش د دفتر یا سیګار وروستی راپور هم رد کړ. سیګار په خپل تازه راپور کې داعش ډله له القاعده شبکه او د ملي مقاومت جبهه د طالبانو د رژیم په وړاندې امنیتي ګواښ یاد کړی. د داعش خراسان ډلې په بدخشان کې د وروستیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. په هغو چاودنو کې د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستیال والی نثار احمد احمدی او په بغلان کې د طالبانو د پخواني امنیت قمندان په ګډون 60 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن داسې مهال چین ته دوه ورځنی سفر پای ته رسولی چې د دغو دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د ښو اړیکو د رامنځته کولو په اړه یې غوښتنه ځواب نه شوه. بلینکن پرون دوشنبه د چین له ولسمشر شي جنپینګ او نورو لوړپوړو چارواکو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل پکینګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي تماسونو بیا پیلولو ته چمتو نه دی. د هغه په خبره واشنگتن دا ډول تماسونه د غلطو محاسبو او ټکرونو د مخنیوي لپاره مهم ګڼي، په ځانګړې توګه د تایوان په برخه کې.
نیما نړۍ
سر دنیان خلیم را بندی ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خو زه په دامر خوشاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. یو ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړم.
یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نه وي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورو ورو له لاسه ورکوي نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته ښځه را واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړۍ ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سر ته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسر خیلو لخوا د دوی خواري بې ارزښته ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدار بریم اجازه نمیدادن، میگفت شما فقط طلاق کار
د پلار کورته ایده ته اجازه نه راکوله، ویل یې ته باید د کور کارونه سنبال کړې، لکه د نورو ښځو غوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هسې هم نشوم تلی. نه مې یادېږي چې سمې جامې مې اغوستې وي. سهار تر بېګا به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم، بیا به بېرته هماغه نغری هماغه تنور هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتېږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره او خسر کور ته ودیږي نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي هیوادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته، بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لیکل بس ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوی وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومني، د ټولو غلامي وکړي، د په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته ایس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او د یو مزدور په صفت باید ووسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدور په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم کنه یم، البته زه یو حق لرم کنه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول لا غي سر ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ده، په کوم طریقه زه د دې حق را ځا کوم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستی، باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي. همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې د کومه موضوع تاسو انتخاب کړې ده، دا موضوع باید ډېره سي زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپله آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي، هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور کور او همداسې چې د خپل کور څخه بل کور ته ودیږي، کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه موږ ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نگاه باندې وکتل سي. او دا آګاهي شفافه د خپل د کور څخه شروع، بیا شفافه د خپل ټولنه کې باید ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یوه غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپله بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یوه ښه کورنۍ لرو. او کله چې یوه ښه کورنۍ ولرو، معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم دی، انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو مېرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډېر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي یې ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې اشنا شي، د غړو سره اشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دغه ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي، له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اورېدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوا نه همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه او د ناوې راوړي، د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی او جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دې سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د ده په سر اچوي، ټوله ورځ ستړي ستومانه
نه په کارونو درانه درانه کارونو باندې بوخت نه د صحت نه داغه د زړه آواز یو ټپه ده چې وای چاره ته ویل جانان دې تور دی ما پرانا لیدلې نه دې تور به وینا هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې البته یا کومه وخت پورې د دوی نه مخ نیسي تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري زه خبر یم نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت و د یو عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بې له دې چې د دې رضایت چاته یې ورکړي او بیا پورکی هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او په هغه کې شوي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي اتا پام خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ ناپوهي ده عقدي دي او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه هغه ښه کېږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي کېنه ژوند نه. ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالېږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کو لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې فکرکوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې دی چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو لږ ذره چې قد اوچت کېږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل ایب دی او دا دی او هغه دی. نو دا جینکۍ چې لا بیچارهګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود ذهن د غسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي. دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته او لا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی. بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي هر چېرته او د دوی پاکړه خبرې کېږي په هر اجتماع کې په دلته و هلته و کورنیو کې. نو ډېره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
آغلې امیل درته وایي چې کله چې له یوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي یو ډول د هغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه یې ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کور ډیر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي، او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خویندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کیږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رویت نور زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېره سانه ده. دغه خرابیا ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډېر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. د ډېر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. زه فکر کوم چې ژوند ډېر ښه پر مخ ځي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحال وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي وي، محبت وي، لورینې یو بل ته وي، په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې خپل نوم خاوند کېږي، او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډېر ضرور دی، د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغېزه کوي.
بله،
خلک ورته ښه نظر دي.
ډېر زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
هیله کوم. قربان.
په کابل کې مو د یو خصوصي پوهنتون له استاد عصمت الله زازي څخه پوښتلي چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه یې پښېمانه وي.
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو وګورئ، لومړی دغه تاوتریخوالی یا دغه ستونزه چې په کورنۍ کې رامنځته کېږي، لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو پوهېږئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کېږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي، تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کېږي، نه پکې خوشحالۍ کېږي، او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي. ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغې، یعنی د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه، داسې نظریات ورکوي متاسفانه. نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته، یو هلک ته وشي، یا مثال یا جلۍ ته وشي، باید دغه یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي، همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي، یو کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري، هغه متاسفانه ډېر توپیر کوي د جلۍ په نسبت. نو یعنی دوی اکثره پلانونه ته نیسي. دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لویږي یا غټیږي، نو دا سبا ته پردی کورنۍ ته ځي. نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم، یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم، هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي، ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پردی کور ته ځي. نو همدغه یو سبب هم د دې کېږي چې په همدې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. یعنی ځان همدغه نجلۍ ډېر کم احساسوي په کورنۍ کې، دا پام کې چې زه یو اضافي شی یم دلته، ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کېږي. نو دا ما په نظر دا ډېر منفي او بد کار دی. بل چې قرآن عظیم شان کې په اسلام کې ډېر لوی ارزښت او ډېر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی ده. البته دا یوازې دا نه ده چې ښځه یوازې مېرمن ده، بلکې ښځه لور کېدی شي، ښځه مور کېدی شي. هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده، هغه یو البته خزینه ده. ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي، ولی مثلا په بد نظر دي ته وکتل شي، دلته تاسو وینئ دوه ډوله تاوتریخوالی په دلته رامنځته کېږي. البته کله چې دغه وادي کی هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور د نو ورکو دا سبب بل کور د زی هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شای ما خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کې نو دوی د یو ذهنیت لري منفی خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتریخوالی په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای ادې خلغه کور کې په کار نه ده شوی کور کور ته دوی دا درس نه تور کړ شوی چې ګویا دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خواخې ته کار وکې البته یو شر دا چې دغه واجب نه دي خو د خپل دغه شرافت چې لري یا کوم انسانيت چې لري دوی کولای شي اسلام داسې ورته ویل کیږي خوند مور او پلار دي خواخې دي مثلا دي البته دي خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ یو مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثال د خوند خبره ومني ځکه غوی مور پلار دي ته د دوی احترام کولای شي د دوی مثلا هرڅه پر ځای کولای شي
استاد دي تر اوسه چې کله په کورنۍ کې داسې وضعیت رامنځته کیږي لنګور سره بد چلند کیږي اته د نږدې خپلوانو کړه نه پریښودل کیږي په کور کې یو کار بل کار ورته بهانه کوي دا باید وکړي تاسو د یو نارینه په صفات داسې یو کورنۍ کې که مواجه وای تاسو څه فیصله کوله د خپلې میرمنې ترمنځ د خپلې مور ترمنځ د خپلې خور ترمنځ دا فضا مو څه ډول نارملوله
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ دغه ستونزو لامل چې دی په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د ښځو یا مثال د یو فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کېږي یوازنی دلیل ناپوهي ده په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو شخصا ما د ستونزې لیدلي په خپلو خپلوانو کورنیو کې ښځې ته مثلا ارزښت نه ورکول کېږي خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي خپل داسې یعنې دغه خاوند یا مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې لکه موږ چې دغه ښځه مثلا کور ته راغله یا د انګور راغله یا ما ورینداره راغله په دې مرج دا ما غلام شوه دا چې هر څه زه غواړم زه به پرې کوم ما خوند قرار نه سي لیوار پې امرونه کوي چې ما ته دغه وکه یا مثلا هغه خواښي ورته ځان نه مثال یو خوند جوړ کړي خسر ورته ځان نه خوند جوړوي یعنې هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي هغه هم دوی نه شي کولای ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه څنګه دفاع وکړو که چېرې دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي یا مثلا ووایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ نو دا په دې معنی چې دا ډېر یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي دوی ته ډېره سپکه ښځه ویل کېږي یعنی دا د ما د امر څخه نافرماني وکړه دا څنګه امکان لري دوی د اصولو څخه خپل حقوقو څخه نه دي خبر دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده که چېرته علم وي په دې کورنۍ کې یا په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پېژني مثلا خواښې خپل حقوق پېژني همدغه چې دا خپله کومه انګور چې د خپل طرز کار او مسؤلیت پېژني خاوند خپل حقوق پېژني زوجین حقوق چې دي نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو سره کوي دا تاسو به حق نه لرئ دا حق په تاسو به د دې په حق باندې نه واجبېږي بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاروي چای تیاروي دا یوازې د دې خوالی ده د دوی په ښه اخلاق په ښه انسانیت په ښه شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات پې امر وکړئ یا مثلا هغه وکړئ دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ باید بخښنه وغواړئ او دینه وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دینه د حد او توقع څخه زیاته غوښتنه وکړئ نه د مېرمنه د خاوند ده د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خاوند مثال هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغسې بلاکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړل کېږي تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړئ خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانیت د تاسو سره کوي په دوی په خوالي او دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي
ډېره زیاته مننه استاد تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
خیر سي
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړئ نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00420211416 دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د آزادی ملما اوریدونکو ستړي مشي هیله ده چې تاسو به راتاره وو جوړی یاست. د آزادی ملما په یو بل پروګرام کې ظفر دسیال ساسي قربانی نن په خبرونه کې را سره د افغانستان په جنوب کې یو خبريال ملما دی. کمال الدین سپان نن په پروګرام کې را سره ملمه ده. یو د پروګرام په جریان کې به له دوی نه د دوی د ژوند په اړه او همدارنګه د افغانستان په جنوب کې د خبریالۍ د کار او هلته د ژوند او د میرمنو د وضعیت په اړه هم ورنه وپښتو. سپان صاحب تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلئ. که په پیل کې راته ووایاست چې کمال الدین سپان څوک ده، چیرته پیدایښت شوی دی او زده کړې په کوم ځای کې پیل کړی دی؟
ډېره مننه خوشحاله اوسېږ. زما نوم کمال الدین سپان دی، د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زده کړې مې خپل کورنۍ کې د ورور څخه پیل کړې دي. بیا هغه وخت ډېر حالات ګډوډ وه، هلته ښوونځی نه و، مکتب نه و. بیا تیارلس سوه پنځه اتیا کال و چې زه بیا مرکز کندهار ته راغلم. سید جمال الدین افغان لیسه کې مې داخله واخیستل. هلته مې تر دوهمه صنف پورې درس وایه. بیا وروسته بېرته لاړم میرویس نیکه لیسې ته. هلته پنځم صنف کې شامل شولم، ځکه زما سن هم دا تقاضا کول او زما لیک لوستل و لیکل هم دا همداسې و. بیا د هماغه څخه بیا دوه کلونه مې پرلس د دوه سنفونو ارتقام امتحان ورکړ. هلته مې بیا په دولس سوه پنځه نوي کال کې ښوونځی خلاص کړ، لیسه مې خلاصه کړ. بیا کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي ته کامیابه شوم او بالاخره په دوه زره یوویشت کال په وروستي وختونو کې کوم چې زموږ د زده کړو بهیر کرونا رخصتي او د هغه تر څنګ د ولسواکۍ د نظام د سکه کېدو سره دا هم ډېر ټکنی شو. خو بالاخره د دوه زره یوویشت کال په وروستۍ میاشت کې کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي څخه فارغ شوم.
چپان صاحب، څو کلن وایي چې په کندهار کې ګډوډي وه او تاسې نشئ کولی چې هلته ښوونځي ته لاړ شئ، او کله چې بیا ښوونځی مو پیل کړ عمر مو څومره وه؟
ډېره مننه خیر اوسئ. زما عمر چون اوس اوه ویشت کاله دی او هغه وخت ما هلته ښوونځی پیل کړ. زما عمر لس کاله و دومره و چې ما هلته خپل په ورور باندې درسونه ویل. بیا بېرته ښار ته راغلو، دغه لس یوولس کلن وم چې ما درسونه ویل.
دا چې تاسې په لس کلنۍ کې ښوونځی پیل کړی، حتماً هلته چې نور ماشومان وو، ستاسې همسنه، ستاسې همزولي، دوی به هم ښوونځي ته له تګه محرومه وو؟
بله، هغوی اوس هم متاسفانه هغوی هم اوس هم محرومه دي. او حتی هغوی په داسې یوه ساحه کې ژوند کوي چون زه دا اوس هم تللی وم، دغه نن راورسېدم هلته. هغوی هېڅ شی هم اوس هم نه لري، د ژوند هېڅ ډول امکانات نه لري، خوږ سړک نه لري، مکتب نه لري، کلینیک نه لري، اوبه نه لري، بېخي یو ستونزمن ژوند لري. نو واقعاً هم هغه هلته چې اوس کوم ماشومان شته، تنکي تنکي ځوانان شته، یا د دې یا مخکې چې وه، دا ټول هماغه دربدر ژوند دی، هماغه چې خاکپسره خلک دی، تر اوسه پورې د ژوند امکانات نشته ورته. نو ریشام هلته ډېر ماشومان شته، بېخي ډېر ماشومان، خو متاسفانه هېڅ ډول زده کړو ته لیک ته لوست ته لاسرسی نه لري.
سپان صاحب، دغه ماشومان چې لیک او لوست ته لاسرسی نه لري، که څه هم د کندهار نوم چې کله اورېدل کېږي، داسې تصویر د خلکو ذهن ته راځي چې ځوانان به یې تکړه تکړه، قوي قوي او جګ جګ اوسي. البته دا زما برداشت دی. دا ځوانان خو بیا څه کوي چې دا لویږي، ښوونځی نه وي، دوی دا زده کړې څنګه کوي، په څه کاروبار بیا مصروف وي؟
ډېره مننه شام قدر خلک هم په کې شته چې هغوی ډېر ښه زده کړې لري، ډېر معیاري رزلټ دي. ډېر دا خو ټولنه ده، طبعاً بیا ټولنیز ژوند دی. بس ډېره برخه چون د کندهار یو زراعتي ولایت، ډېره برخه ټول په زراعت او په مهاجي بوخت، په خاص ډول د ولسوالیو خلک، بیا په خاص ډول د لیرو پرتو ولسوالیو خلک هغوی په زراعت باندې ډېره برخه بوخت دي. خو متاسفانه په دغو وروستیو کلونو کې د دوی زراعت هم ډېر خراب شوی دی، ځکه چې دوی اوبه نه لري. کوهیان چې کېمې برمې چې تاسې یا کاریزونه چې وه مخکنې ټوله وچ شوي دي. نو دوی چون دغه برخه چې ډېر فعال وه، چې بزګري وه، مالداري وه، دا برخه کار کوي. ولې نور په مجموع کې د کندهار ځوانان مخصوص هم د ډېرېدو په حال کې دي، او په دغه تېرو شلو کلونو کې حد اقل دومره یو څه پرمختګ شوی دی چې څوک تصور کړي چې ځوانان یو څه روزل شوي دي په ټولنه کې، ستا د ټولنې د نورو خلکو لپاره یو څه کولی شي. نو دلته زه ډېر ځوانان پېژنم چې هغه ډېر قدر قدر خلک دي، نمرې پوره کړي، پوهنتونونه یې ویلي دي. نو هغوی چې دغسې پوهنتونونه یې ویلي دي، درسونه یې ویلي دي، ماسټري یې کړي، او ځینې دغه مستاد چې اخته دي، ځینې په شخصي کاروبارونو اخته دي، ځینې نور په خپلو عادي کاروبارونو باندې مصروف دي. نو ځینې چې په مسلکي برخه کې روزل شوي لکه طبي انجینري او نور، چې هغه هم خپلو برخو کې اخته دي.
سپان صاحب، بیرته به ستاسو ژوند ته راشو. کله چې په لومړۍ ورځ ښوونځي ته لاړې، چا وړی وې ښوونځي ته، او هغې ورځ نه دې کومه خاطره په یاد ده؟
او ډېره مننه. زه په لومړي ځل چون موږ چې کله د ولسوالۍ څخه را کډه کېدلو ښار ته، دغه ژوند ډېر جالبي، ځکه د ولسوالۍ خلک او بیا د ښار خلک ډېر متفاوت ژوند لري، ډېر متفاوت حالات پکې راځي. نو دا خپله چې موږ دلته راغلو، هغه لومړي وختونو کې ډېر سخت ذلت و، ډېر سخت هغه سان و، ځکه هغه موږ خپل شین باز پکې په دا شام فریس و، بیا راغلو ښار ته. دلته ښار کې یو بل ډول هوا، یو بل ډول چاپېریالي. نو بیا هغه وختونه موږ پنځه ورونه و، بیا پنځه سره موږ زما بل مشر ورور بیا هغه بوتلو، بیا ښوونځي شامل کړو، زموږ یو سجنه استاد وه، استاد ژوندي لري. نو هغوی درس موږ ته وایه، ځینې پوښتنې چې به یې کولې هغوی کې به موږ، زه چون په خپلو ورونو کې مشرم هم، هغوی به زما څخه چې کوم پوښتنې کولې موږ ته ورونو څخه، هغوی به بیا ویل چې ماشاءالله تاسو ډېر لایق است، ډېر بااستعداد است، او تاسو کولی شئ چې ډېر ښه زده کړې وکړي، یعنی تشویقولو به. نو هغه وخت مې را یادېږي. نو دغسې یو پروسه وه.
تاسو خپله کوم مضمون کې تکړه وئ په ښوونځي کې، او ښې نمرې دې په کوم مضمون کې اخیستلې؟
از یاد بله به ټولنیزو موضوعاتو سره ډېر علاقه لرم، او تقریبا اووه کلونه کېږي چې زه په یوه لیسه کې د تاریخ مضمون تدریسوم. هم د افغانستان د تاریخ مضمون، چون سپه د لوړو صنفونو کې په دولسم صنف کې او نهم صنفونو کې د افغانستان معاصر تاریخ دی، او لاغت نورو ټولګیو کې هم شته. نو زه خپله په یوه ښوونځي کې، په یوه لیسه کې، دلته مرکز کې کله چې زه فارغ شوم، بیا دغه لیسې امیر غوښتنه وه چې ته باید دلته تدریس هم وکړې، ته باید راشې. بیا خوشبختانه چې ما هغه امتحان پروسه کې چې ګډون وکړې، هغه کې ما ذاتیا نمرې وړلې د سلو څخه، بیا کامیابه چې شوم، بیا کوډ یا بس دی را ته راکړې چې ته کوم ځای ته چې کامیابه شوی، هغه ځای ته باید دلته تبدیل راوړې. نو بیا مې تبدیلي ورته راوړ. اوس زه خپل په ټولنیزو موضوعاتو کې که تکړه نه یم، خو هغه خپل وخت کوم، بیا اوس د دوی سره یم، هلته دغه تدریس کوم.
دا د کندهار او زابل او په ټوله کې هلمند او د دغه سویل زون نوم چې کله اورېدل کېږي، داسې نه یوازې افغانانو ته بلکې کېدای شي زیاتره خلکو ته، دغه ځای داسې یو ځای و چې دوی هیله ولري ورشي. تاسو څومره د دغې سیمې د تاریخ په اړه باندې، دغې ضد خلکو په اړه باندې، او همدارنګه دا چې هلته دغه شلو کلونو کې جګړه وه، هغې وړاندې هم دغه ځای امن نه و، څه مو لیکلي دي خپله؟ که نه
بله ډېر مننه. کندهار کله چې د افغانستان نوم یادېږي کندهار ډېر پکې خاص یادېږي او دغه جغرافیه کې ډېر مهم ځای لري. او زه باور یم چې د افغانستان ټولو خلکو ته دغه سیمه ډېره په زړه پورې ده او کندهار ډېر په زړه پورې ولایت هم ډېر شته. چون په تېرو وختونو کې داسې یو مرکز و چې له بده مرګه د جګړو راپورونه یې ډېر و. د کندهار اطرافو څخه، د روزګان څخه، هلمند څخه، زابل څخه، وتلامې نمروز څخه، نو په دا برخه کې چون دغه فکرونه دغه ذهنیت داسې منفي جوړ شوی و، خو داسې هم دلته هم جګړه تېره شوې ده او خلک یې ډېر نرم خویه، ډېر ارام، ډېر مهربانه خلک دي او ډېر وطن فرست خلک پکې شته، بیخي ډېر وطن فرست خلک پکې شته. او خپل د کندهار د ولسوالیو خلک چې ډېر مینهناکي په خاص ډول دغه بزګرانو ته چې کله چې دغه میله یا د کوم سیلاني کسان دي د کندهار ولسوالیو ته هغوی چې بیا راځي ډېر ډېر ښه فکر ورسره ای. نو کندهار په مضمون تاریخي ځایونه هم لري. خپله منډیګک چې هغه د افغانستان 5000 کلن تاریخ دغه منډیګک چې کوم آثار دي داسې د دې څخه ثبوت دی. خپله چلزمي چې ستا یا په هلمند کې چې بوس کلاسته یا به نور د احمد شاه بابا زیارت چې ستا یا د میرویس نیکه زیارت چې ستا چې هغه په افغانستان په تاریخ کې ځانګړی فصل لري د هغوی فاړه چې کوم څه شته. نو دلته تاریخي ځایونه هم شته دي د سیل لپاره. خپله د کندهار دوه مشهور ولسوالۍ شته چې هغوی ډېر انار لري، ارغستان، ارغنداب یا شاولکوټ ډېر ښه انځر لري، یا ژړی و میوان دودا سیمې چې ډېر ښه انګور لري، یا دامان چې ډېر ښه فالزونه کې خټکی کوي. نو دې برخه کې خو موږ همیشه لیکل کوو، همیشه دغه وایو.
ډېره مننه کور ودان سپان صاحب. حتمن ستاسو لیکنه هغه کسان چې غواړي دغه سیمه وګوري یا غواړي چې په اړه معلومات ترلاسه کړي حتمن به ورنه استفاده کوي. که به ډېر راته وایي چې کله چې تاسو د کانکور امتحان ورکوو علاقه محمد اجتماعي مسایلو سره او تاریخ مو ډېر لوسته، څنګه مو زړه وکړي چې ژورنالیزم انتخاب کړي؟ ډېره مننه خیر
اوسه. دا برخه کې ما غوښتل علاقه مې وزړه مې وچکار وکړم. ما خپل د دې څخه مخکې چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم، ما اداره پوهنځی او ما اداره او پالیسي پوهنځی یو کال وویله. خو کله چې مې یو کال وویله هېڅ مې زړه نه و چې زه دغه نور په مخ باندې بوزم. بیا هماغه و چې ما بیا کانکور امتحان ورکړ. خوشبختانه دغه هیله چې زما و چې زه باید ژورنالیزم پوهنځی ووایم هغه پوره شوه. زه ژورنالیزم پوهنځي ته کامیاب هم شوم، ومې ویل هم، او دلته محلي رسنۍ کې مې هم کار وکړ. خو متاسفانه د شرایط دغه حالات هغه وخت هم سخت و، ځکه جنګي حالات و. هغه وخت هم د دې لپاره چې ته د ولسونو غږ ورسه، د ولسونو غوښتنې ورسه، کله چې ته ولسوالۍ ته ځې هلته چې د خلکو حالات وینې، ډېر په یو بد حالت کې ژوند لري. یعنی کله چې دوی د ژوند اسانتیاوې نه لري، حد اقل یو کوچنی کلینیک کې یو پوخ سړک یو ښوونځی، دا هېڅ هم نه لري. دا ستا زړه ورباندې خوځېږي. نو هغه وخت کوم شرایط سخت و، خو دومره ډېر نه و. کله چې بیا نظام اوسي په سوله کې دغه ټولنیز علوم هغه څه حقوقي برخه ده، حقوقو ښوونځي ده، یا مثلا ژورنالیزم دي، یا ورته نور ټولنیز علوم دي. له بده مرغه په دوو کې د خلکو هغه هیلې، هغه غوښتنې، هغه د دوی کوم امیدونه و، هغه چې کسوي دي تر ډېره پورې یوازې په ډېرو هغه مهمو مسلکي برخو چې هغه بیخي یوازې تفصیل پورې محدود شوی دي. نور هغه انجینري، هغه اقتصاد، کمپیوټر ساینس یې تلا اوس ځوانان زړه نه شکي. زما هیله دا ده چې ځوانان باید له بحران څخه استفاده وکړي، ځکه په بحرانونو کې ګټه هم کېږي، یوازې نه دي چې بحران تاوان راولي. نو څوک باید ناهیلي نه شي، ناهیلي ونه کړي، مزال و چې دا ژوند دې لوړې ژورې پکې راځي. باید خپل هدف چې ټاکلی یې دغه لپاره موخې یو په یو پسې تی کړي او ورسېږي. نو هغه وخت هم حالات ډېر سخت و، خو اوس راځه ډېر سختي دي په دغه برخه کې. ما بیخي د ژورنالیزم مسلک پرېښي دي، بیخي مې کله سکوت کړی دي، ما هېڅ کار پکې نه دی، ځکه کار کول پکې سخت دي. نو سخت کار چې دی بیا باید ته هغه هیلې چې دي، هغه کوم هدف چې دي ټاکلی دی سره سم، چې باید ته یو بل هدف هم وټاکې. دا کله لپاره بیا په ژوند کې مبارزه وایي. نو چون اوس ما په خپل شخصي ژوند باندې، شخصي کاروبار باندې، عادي ژوند باندې ډېره تکیه کړې ده. نو ځوانان باید بکړي چې سمه هغه دور دی چې کمپیوټر پروګرامونه او دغه دي چې ځوانان ته ډېر څه ورکولی شي په ژوند کې. دوی باید دغه ته مخه کړي او زده یې هم کړي.
څپان صاحب راوښو تاسو په سیمو کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه باندې، تاسو په قندار کې ژوند کوئ، حتمن کور کې به خویندې لري، څنګه د پټولې کې تاسو په کورنۍ کې د نجونو وضعیت او په ټول قندار کې د خلکو نظریه د نجونو په اړه څه ده؟
ډېره مننه. په دې شام زه خپل رشاد توه مالا شاید چې ما باندې خپل خويند لکه خپل ورونه لکه خپل مور او پلار هم درهم دي او هم راځه ساتل په مجموع کې لباد مرغه و. ما یو خو په وسمي دور کې په افغانستان څو د ټول انجنونو د ټول څه وجات هم دا چې دا د وخت د دې هغه د ژوند امکانات چې دا محدود دي خو لباد مرغه په دا سیمو کې چې هغه لري فرتي دي او داګه څنګه هغه د شګو د حکومت په برخه کې هیڅ ادارې هیڅ ورګانونه فعالیت نه لري. هغه یو وضعیت ډېر خراب دی چې کله خلک د خپل فیس په خبرې جمع ډېر دردونکي فیس یې دی د بیخې انسان حرکتې د سیاسي شمپد د مصاصف په ټولنه کې چې د شګو د حکومت په برخه کې په بحث ورتول کیږي و هلته چې پر اولادونو باندې مری موږ تاسو موږ تاسو د رسنی خلک یو غره فورون لور خپل ملګری ملتونه دا باسي چې کوم فعال ادارې لري او وايي چې په یو ساعت کې درې څلور مېرمنې په ولادت باندې مری دا خپل د دوون کې حالات بل دا دي چې دا وی ژوند په دغه امکانات په هیڅ پام لرنه نه کیږي. په خاص ډول باندې فلیر خپل ټول سوالې کې حتی هغه سره د څه سلام کیږي دا نه کړ دا څنګه څنګه زو ما چې هغه سره د څه چلن کې لکه د جن حیوانات سره چې د خرتی چې دا وو سره هیڅ مشوره نه کیږي کله چې هغه کوم چا ته پني کاکی شي دا کورمی فاړی هیڅ معلومات نه ورکول کیږي دا شخص فاړی هیڅ معلومات نه ورکول
کیږي. په دغه شلو کلونو کې هیڅ تغییر نه غي په دې وضعیت کې
متاسفانه هیڅ تغییر نه غلله ځکه ځینې موسسه چې هغوی د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه هغوی یوازې په مرکزونو کې او یو څو پروژهیې څوک کوي دغه وخت په لاس جوړ کړي وو نور یې سم نه دي شوي. یعنې لیرو څو ټولو سوالو ته هیڅ انګېزه دا پیغام نه رسېدي چې یوه ښځه د دې ټولنې برخه ده، یوه ښځه د دې ټولنې نیمایي ده، یوه ښځه د دې حق لري چې هدا کال د دې مشوره سره وې چې دا خاصه په نکاح کې ته هدا کال دومره معلومات ورکول شي چې په وړاندې کې ثاني کا کډل کې ثاني د سیو اندزا یو تغیر په دا برخه کې نه دی راغلی.
چپان سبا استونز چرته ده د ټولنه خپل هم داسې جوړه شوې چې دومره مرد سالاري وي په کې چې نارینه ټول واک په خزي باندې ولري او دغه سره دومره بد برخورد وشي او امکانات ورته نوي کنه بل سیلته ملري نارینه هم خپل نه پويږي چې د خزي حقوق څه دي.
متاسفانه دا څه ټولنه چې هغه کې خلک په بزګری باندې را لوی زیابو ته او خلک په مالداری باندې او یا ته هغه پیغام نه ستر لاسه کولای نو هغه بیا د دې بلدا دي چې هغه مستاسي پښتني کلتورونه دا دومره جپړې دي چې تر اسلامي اډول ده او د اسلام هغه معیارونه هغه اساسات چې بیا غي به څور کړي دي نو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه د اسلام رښتینی پیغام خلکو ته ورسېږي ځکه دا د اسلام او غوښتنه د داد اسلام نظریه ده چې څنګه هم خلکو نوار کول کوم تاسو پانه چې دا د خلک د ټولنې اساسات د جوړتي چې خلک یو ډول د بهوده په لوی چې لوی چې دا نو نه واز دا چې د څه جوړ کړو عامه سمجو چې د خلکو ټولنې هغه معیارونه د ټولنې د سالموال لپاره چې کوم معیارونه اساسات هغه د نړیوالې تاسو دې چې په دې نه ډېر ولسوالۍ کې ډېر پروتوکولو کې اطرافو کې ډېر وخت دا خلک په یو بل سره خبرې دي، ډېر خلک بدي دي، جنجالونه دي په ډېر نیوکسي موضوعاتو باندې نو دا کیسې خو ستا د پښتني دودونه اصلا د دې باعث دي چې متاسفانه د ښځو کوم مقام دی د مور د خور د مېرمنې
اغه څه کړی دي. چپان سپتا سره وای تاسو په کور کې د خوند سره مرسته کوي کنه کوي او څه خوند لري؟
او ډیر مننه خیر اوسه زه څلور خوندې لرم او ماشاءالله نورونه لرم ټول یو بل سره همکاري سه کورنۍ مو جوړه کړې یو بل سره ډېر همکاري کوو خپلو خوندو سره ما همکاري کوو هغوی باندې هم تېرې ګران موږ ګران یو موږ باندې هم دي تېرې ګرانې دي نو خپله ډېر همکاري سره کوو. بله
زده کړو ته اجازه ورکړې ده؟
بله متاسفانه خو د دې زده کړې موږ نه دي منع کړې له بده مرغه اوسني حاکمانو بندې کړې دي
او یوازې دعا کاله کېږي لدی وڑان دیتا سو اجازه ور کړی و.
bale bale ابو وڑان دې درسونه ویله ووم ووم ټول دې کې و کوم تاسو څنګه چې وته درسونه نسته سره به کوم چې سنیا کې مان دې لپاره یو طرح جوړ کې کله چې د مالیات لپاره د اقتصاد لپاره هغه څنګه چې را ټولې دې هغه د لپاره په دوه کلونو کې طرح جوړېدل چې بیا په هم د لپاره هم باید جوړ شوی وای باید جوړ شي
باندې فشار نه چوي چې زده کړې نه کوي واده وکړي.
نه نه خیر دی خیر دی دی باید زده کړې وکړي دی باید درس وایي او دی بیا به دا چې وروسته چې هغه خو ټولنیز ژوند دی او هغه په ژوند کې هغه فیصلې دومره مهمې نه وي لکه یو ځل خپل ژوند جوړول نو مسئله دې چې بیا هغه تصمیمونه چې مهمه ده چې د خپل ژوند هغه لومړني مسؤلیتونه هغه لومړني هدفونه موخې چې هغه ته چې دا د دې خوښه ده هغه هم کولی شي دا هم کولی شي دواړه کولی شي.
تپان صاحب کله چې کور کې یاستی څه کار کوئ؟ اشپزي کولی شي که نه؟
زه خپل کور کې چې یم زه اشپزي خو نه کوم ځکه مېرمن هم لرم الحمدلله مور مې هم ستا دی خویندې مې هم ستا دی زه یوازې دې ته درس وایم یعنې لومړنی هغه لیکو لوست وه کوم عددونه چې موږ تاسو لومړی پېژنو هغه حساب چې لیکو یې دغه ټول هغه څه چې ما دې ته ښوولي دي نو زه یوازې دومره هغه مسؤلیت ادا کوم چې دې ته درس وایم. په دغه وختونو کې چې اوس دې درس نه لري هم زه ورسره کله کله درس وایم ډېر وختونه درس ورسره وایم خو ډېر وختونه بیا دوی خپل په مان کې هم سره وایي او ما دې ته ویلي دي چې تاسو باید دومره کوشش وکړئ چې دغه لیک لوست چې تاسو لرې دغه نورو نجونو ته هم ورسوئ د کلي هغوی باید را وغواړي په هغه وختونو کې چې نارینه کور کې نه وي یا تاسو باید ورته یا دوی باید را وغواړي او دغه لیک لوست لرې دا سره شریک کړئ.
تپان صاحب په کندهار کې او په ټوله کې د سیمې په اړه باندې مو ویل چې ښځو ته شرایط یو څه سخت دي د نارینه وو لپاره څومره امکانات برابر دي؟ د دوی لپاره ښوونځي شته پوهنتونونه شته دا امکانات برابر دي که نه دوی هم په ستونزو کې دي؟
دا خو ستا دي ما تا ته وویل چې زه یوه لیسه کې ښوونکی یم هلته درس تدریسوم خو متاسفانه مکه دې ته اشاره وکړل چې دغه حالت چې لر من څه وې دي دغه د سیستم دې څه نه څه وې دي چې خلک په ذکر باندې عمر باور نه لري په افغانستان کې ځینې مسلکي بسونه هغه په اوسنۍ حکومت کې د طالبانو هغه دا اشخاص څور کول څه چې هغه د دې برخه مسلکیان نه و نو دا د غزوانانو هغه امیدونه چې ویلي چې دې چې په کومه اراده باندې په کومه ځم باندې پورتون و هغه ډېر فکر شوی دی په چون دغه تاثیرات یې ستا ډېر دي بېخي ډېر دي ولې بیا هم د غومره هغه سیستم روان دی دغه سیستم ته کم څکه نه یې خو خدای دې نه درې نو د پوهنتون په برخه کې د لوړو زده کړو په برخه کې هم سیستم روان دی او د لیسې په برخه کې هم ثانوي او د زده کړې چې دي هغه ستا ډېر روان دي.
چپان صاحب که په دې اړه راته وایي که چېرته دا چې اوس مو ژورنالیزم پرېښی دی کار پکې نه کوئ او هلته کار کول ستونزمن دي په دې برخه کې که چانس برابر شي یا بیرته شرایط ښه شي خپل مسلک ته راځئ؟
بله بله خامخا ځکه پوهنتون مې د دې لپاره ویلي او اراده مې ده چې زه مستري هم باید واخلم هغه هم دې برخه کې که چانس برابرې شي که لس روپۍ ته دې امکانات وي چې زه کولی شم چې د ولس د څه شي غوښتنه ده د ولس د څه شي اراده ده هغه زه رسولی شم هغه زه تمثیلولی شم زه حتمن دې برخې ته راځم ځکه دغه یوازنۍ برخه ده چې څوک پکې کولی شي هم پکې راحت واوسي چې راحت په دې خاطر کله چې ته د هغه کسانو چې هغوی ډېر ځورېدلې دي، هغه کسان چې هغه رشته هم ستونزې لري، هغه کسان چې هغه د خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي، د هغه غږ رسنی سه دا یو ډول ماته خپله راحت دي. نو زه په لږ امکانات هم برابر یعنې په 50% کې 40% هم د دې امکان وي 50% وي
څرپان صاحب کدام راته ووایئ تاسې مخکې یادونه وکړه اوس هلته ځوانان یو څه بې انګیزې شوي دي او زده کړې کې خپل آینده نه ویني، اوس چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه او ښوونځي تړل شوي دي ځوانان هم یو څه ناهیلي دي، هغه ځوانانو ته چې اوس افغانستان کې دي یو بله لار نشته ده چې افغانستان نه ووځي، دوی ته څه کول پکار دي ستاسې په اند باندې چې د اقل وکولی شي دغه شرایط سره مبارزه وکړي او په پښو ودرېږي؟
ډېر مننه. خیر دا خو ژوند دي، لوړې هم پکې راځي، ژورې هم پکې راځي، سخت حالات هم پکې راځي. هغه ځوانان چې هغوی مایوسه دي، هغوی ناهیلي دي، هغوی باید ناهیلي نه شي، هغوی باید حالات درک کړي، هغوی باید د ټولنې نورو خلکو ته هم وګوري، او دوی باید مخکې ما یوې موضوع ته اشاره وکړل، کله چې ته خپل اقاسیا دفته نه شې رسېدلی ته باید په یو بل آپشن باندې کار وکړې، په یو بله برخه باندې کار وکړې، په هغه برخه کې چې ته حد اقل لاسرسی ورته لرې، ته حد اقل راحته یې پکې، هغه برخه باندې کار وکړې. نو هغه ځوانان چې زده کړې کوي هغوی باید خپل مورال کمزوري نه کړي، ادامه ورکړي زده کړې وکړي، او هغه کسان چې فارغ شوي دي او ماسټري ته روان دي دا خو ډېر ښه دی، او که دلیې پاتې دي او هغه چانس یې برابر شوی نه دی، هغوی باید په خپل مسلک کې څومره امکانات دي کار وکړي، او که امکانات نه وي په یو بل آپشن باندې په یو بله برخه باندې دې لپاره چې هم کورنۍ وساتي، هم ځان وساتي، هم په ټولنه کې هغه د ټولنې د یو اغېزمن شخص په توګه باندې باید په یو بله برخه باندې کار وکړي، هغه برخه چې دی حد اقل لاسرسی ورته لري، هغه که شخصي کاروبار وي، هغه که ډېر عادي کاروبار وي، هغه که زده کړو برخه وي، هغه که د ټکنالوژي برخه وي، دې برخه کې باید خپل کار وکړي، هیلې او مورال د لاسه ورکول نه امیده کېدل دا د دې پر روح روان باندې ډېر اغېز کوي، هغه تر دې هم خرابوي، بیا به د اقتصادانه تر دا چې دوی داسې وي چې عصباني به وي. نو د دې لپاره باید دوی مصروف اوسي، چې د خپلو والدینو سره هغه څه په کومه برخه کې کار کوي، یا ورونه یې کومه برخه کې کار کوي، یا د قریبانو دوستان یا کارزمون دي، هر چا سره چې په کار باندې مصروفه کېدلی شي هم کار وکړي او د هغه ژوند سره مبارزه وکړي.